آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگټن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د سور 12مه ده چې 2014 میلادي کال د مېلې لومړۍ نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
جمهور رئیس غني وایي چې د اباسین پر قاتلانو به عدالت تطبیق شي. د عراق په مرکز بغداد کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې احتجاج دوام لري او په کینیا کې د پیلانو 115 تنه راټول شوي غاښونه سوځول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به د خبرونو نو وروسته واورئ چې په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی افغان الاصل سفیر زلمی خلیلزاد ته هغه وخت د هر چا پام شو چې د جمهوري غوښتونکي ګون د مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ د خارجي پالیسۍ د یوې کمیټې په غونډه کې راښکاره شو. د عراق د شیعګانو د یو مذهبي مشر مقتدی الصدر طرفداران د بغداد زرغونې ناحیې ته په زور ورننوتل او د ترکیې د کردستان په مرکز دیارباکر کې د اسلام پالو کردانو یوې غټې غونډې چې 300 کسانو پکې ګډون کړی و د کردانو سیکیولر او ملت پالې ډلې په تشویش کې اچولې دي. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال ډورین جونز رپورټ واورئ، خو لومړی له روښان نورجي نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم، جمهور رئیس غنی وایي چې د یو ماشوم وژنه چې اباسین نومېدی سخت خواشینی کړی دی. دغه نه په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس غنی اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د اباسین په قاتلینو دي عدالت تطبیق کړي. اباسین یو ماشوم و چې څه موده مخکې د کابل په کارتینو کې وتښتول سو. ویل کېږي چې تښتونکو د خوشي کولو په بدل کې د هغه د کورنۍ څخه د 1,00,000 ډالرو غوښتنه کړې وه. کورنۍ وایي چې دومره پیسې نه درلودې چې خپل زوی پرې خوشي کړي. تښتونکو اول د اباسین د چپ لاس وړه ګوته پرې کړه، خو بیا یې هم پیسې ورنه کړل سولې، نو هغه یې وواژه. د کابل پولیس ویلي دي چې د قضیې په تړاو یې 12 کسان نیولې دي. پرون په کابل کې مظاهره هم سوې وه. مظاهره کوونکو د اباسین قاتلانو ته د سزا د ورکولو غوښتنه کوله. په ټولنیزو رسنیو کې هم مدني فعالانو د اباسین لپاره عدالت غواړو تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی دی. د عراق په مرکز بغداد کې په سلګونو مظاهرچیان پارلمان ته نږدې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دغه مظاهرچیان چې د مقتدی الصدر طرفداران دي، پرون د بغداد د زرغونې ناحیې دیوالونو نه تیر سول او د پارلمان ودانۍ ته داخل سول. نور تفصیل د شقلا رحیم زوینه.
مظاهرچیان د بغداد د زرغونې سیمې د دیوالونو شاته د میاشتو احتجاج وروسته پرون دغه سیمې ته داخل شول او د پارلمان ودانۍ ته ځانونه ورسول. دوی د خپل مشر په غوښتنه د دې لپاره احتجاج کاوه چې د عراق په صدر اعظم حیدر علي بادی فشار واچوي چې د اصلاحاتو لپاره خپل ژمنې پر ځای کړي. په دغو اصلاحاتو کې د کابینې لپاره داسې وزیرانو ټاکل شامل دي چې غیر سیاسي او ټکنوکرات وي. پرون باید چې پارلمان یو شمیر وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړې وای، خو رایګیری په دې خاطر ونه شوله چې نصاب پوره نه و. په یو تلویزیونی وینا کې صدر بوبل چې یا خو به په فساد ککړ چارواکي لري کوي او یا به دوی حکومت رانسکوروي. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي په لسګونو ځوانان ښیي چې د پارلمان په ودانۍ کې دي او د صدر په طرفدارۍ شعارونه ورکوي. دوی د حکومت نه غواړي چې استفاده ورکړي. د عراق امنیتي چارواکو هڅه کوله چې د مظاهرچیانو مخه ونیسي چې د بغداد زرغونې سیمې ته داخل نشي، خو بریالي نشول. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د سوریې د هلا په ښار کې په هوایي بمباریو کې 15 کسان وژل شوي دي. یوازې پرون د سوریې حکومتي ځواکونو د هلا په ښار باندې 10 هوایي بریدونه کړي دي. په لندن کې میشت سوریې د بشري حقونو ګروپ ویلي دي چې د اپریل د 28 نیټې نه تر اوسه پورې، یعنی په یوه اونۍ کې، د سوریې د هلا په ښار کې په هوایي بریدونو او د توغندیو په ډزو کې 250 ملکیان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویل دي چې د جګړو شدت کیدای سي چې په حلب کې یو بشري ناورین راپیدا کړي. حلب د سوریې تر ټولو لوی ښار دی او پخوا د سوریې د تجارتي مرکز په توګه هم پیژندل کېدی. بل پلو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیو ته تللی دی او هلته به د سوریې د وضعیت په اړه باندې خبرې وکړي. امریکا غواړي چې په سوریې کې د حکومت او مخالفین ترمنځ اوربند ټینګ وي. که څه هم د سوریې په نورو سیمو کې د لنډې مودې لپاره پرون اوربند اعلان سو، خو په اوربند کې د حلب ښار شامل نه دی. د لیبیا سواحلو ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې د مهاجرو یوه کښتۍ ډوبه سوې ده او په لسګونو کسان چې په کښتۍ کې سپاره وو له درکه سوي دي. د ایټالیا د باربرۍ یوې کښتۍ شپږویشت مهاجرون ژغورلی دي، خو د مهاجرونو نړیواله اداره یا IOM وایي چې څلور اتیا نور کسان چې په کښتۍ کې وله درکه دي. دغه مهاجرین د افریقایي هیوادونو دي او د جمعې په ورځې د لیبیا نه د اروپا په قصد حرکت کړی وو. د امریکا فدرالي چارواکي وایي چې یو تایواني ول اصله امریکایي دا منلې ده چې هغه وخت چې د امریکا د حکومت سره د چینیسي په ایالت کې کار کوي په چین باندې اټومي معلومات خپر کړي دي. د محکمې اسناد چې د جمعې په ورځ خپاره شوي دي ښیي چې چینګ نیک ګوی دا منلې ده چې چین ته سفر کړی وو او د امریکا د اټومي ټکنالوژي په اړه محرم معلومات چینایي چارواکو ته د پیسو په مقابل کې ورکړي دي. فدرالي چارواکو چې په دې اړه خبرې کولې ویلي دي چې په چین شک دی چې جاسوسي کوي په امریکې کې او د مډرن ټکنالوژي معلومات راټولوي. په کینیا کې د پیلانو یو سل پنځه ټنه غاښونه او د ګرګدن یا د یوشکري غټ ځناور یو اشاره پنځه دېرش ټنه شکرونه سپوځول سوي دي. د پیلانو د غاښونه او د ګرګدن شکرونه د نایروبي په ملي پارک کې وسوځول سول. د کینیا جمهور رئیس کینیاټا ویلي دي چې دغه عمل دا پیغام نړیوالو ته رسوي چې د فیل غاښونه هغه وخت ارزښت لري چې د فیلانو په خوله کې وي، نه په مارکیټ کې. او په یو څو شیبو کې به جمهور رئیس اوباما هغې غونډې ته وینا وکړي چې د سپین ماڼۍ د خبریالانو لپاره راغوښتل شوې ده او دا غونډه هر کال کېږي. دا به اتم ځل وي چې ولسمشر اوباما دا غونډې ته وینا کوي او دا غونډه زیاتره د ټوکو ټکالو لپاره راغوښتل کېږي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دلته په واشنگتن کې د مخوستن 9:30 دي. په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو پخوانی لوړ پوړي ډیپلومات او سفیر زلمی خلیلزاد تیره اونۍ هغه وخت د خلکو پام ځان ته راجذب کړ چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ یې د هغه د بهرني سیاست په غونډه کې معرفي کړ. خلیلزاد د آشنا تلویزیون همکار احمد فواد لامې ته وویل چې د دې معنی دا نه ده چې ته د ټرمپ ملاتړ کوي، او د یو بلې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا په پاکستان باندې ولې فشار نه اچوي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي، ښاغلي خلیلزاد داسې وویل.
یک سوال مهم است، خصوصا بر افغان ها طبعا، و
یک دا افغانان لپاره یو ډیره مهمه پوښتنه ده، او کله چې زه په افغانستان کې سفیرم ما هم دا پوښتنه کوله ځکه ما لیدل کوم کار چې پاکستان کاوه او یې د کولو نه انکار کاوه، هم د افغانستان او هم د امریکا په زیان وو. یو دلیل دا دی چې پاکستانیان ډیر چالاک دي او په دوکا کولو کې زیات مهارت لري. هغوی د امریکا سره دومره مرسته کوله چې د پاکستان په دغو کارونو سترګې پټې کړې. د مثال په ډول هغوی امریکایي الوتکو ته اجازه ورکوله چې د هغوی په هوایي قلمرو کې پروازونه وکړي. امریکا ته اجازه ورکوله چې د پاکستان له لارې په افغانستان کې خپل پوځیان ته موات راوړي. ځینې کسان به نیول چې د القاعده د شبکې سره به تړاو درلود او بیا به امریکایانو ته سپارل. ځینې وختونه به امریکایانو ته اجازه ورکوله چې د هغوی په نظامي اډو کې پاتې شي، او د شپې لخوا به شالخوا امریکا او افغانستان په خنجر وه. همې طالبانو ته اجازه ورکوله چې هلته پاتې شي او هم د حقاني شبکې ته
ضد امریکا او افغانستان کې طالب و اقانی را گروه پیش اجاد است.
نو امریکایی سیاستوال به چه وقت پا دقا واقعیت پوشی او درک بیکری؟
نه دلیه هیچ شک نیست که به واقعیت پی بردن.
پا دیکی هیچ شک نشتا چه هاگوی وست دا مسئله درک کرده. ما په لومړي سر کې دوی ته ویلو چې په پاکستان کې د حقانی شبکې او طالبانو د پټېدو مرکزونه د جوړېدو په حال کې دي.
او دا زیات خطرناک ثابتېدلی شي. دا مرکزونه په 2003، 2004 او 2005 میلادي کلونو کې جوړېدل. په لومړي سر کې ځینو امریکایانو زما سره دا خبره نه منله، خو کله چې اسامه بن لادن په پاکستان کې پیدا شو، بیا په امریکا کې هیڅ مسؤل شخص نه و چې په دې عقیده نه وي چې پاکستان دوه مخې لوبه کوله. که مو لیدلی وي، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې واشنګټن ته د یوه لوړ پوړي پاکستاني جنرال د سفر سره سم یو کارتون خپور کړ، او د کارتون نیم مخ تور او نیم سپینو. امریکایان په دې قانع دي چې پاکستان یو ډول دوه مخې لوبه کوي، خو دا چې څه وکړي دا روښانه نه ده. فشارونه هم راوړي دي، کومکونه هم ځینې وخت قطه کړي دي، او یا کومکونه په شرایطو پورې تړلي دي. خو هغه څه چې تر اوسه نه دي کړي هغه دا دي چې داسې یو کار وکړي چې د دې سبب شي چې د پاکستان سیاست بدل شي، او هغه نه تاسې او نه زه اټکل کولی شم چې هغه به څه وي غیر له دې نه چې پر پاکستان پوځي برید وشي. یوه بله مسله چې امریکا او پاکستان پرې د نظر اختلافات درلودل، هغه د پاکستان د اټومي بم د جوړولو او لاسته راوړلو مسله وه. د پاکستان یو پخواني لومړي وزیر ذوالفقار علي بوټو ویلو چې که هند اټومي وسله ترلاسه کړي نو موږ به واښه وخورو، خو اټومي وسله ترلاسه کوو. امریکا په دې لړ کې د مثبتو او منفي فشارونو نه کار واخیست چې د پاکستان مخه ونیسي چې اټومي وسلې جوړې نه کړي. خو دا چې هند اټومي وسله ترلاسه کړه، پاکستان هم ترلاسه کړه. سړی په دې نه پوهېږي چې څه وکړي چې پاکستان په افغانستان کې په اصطلاح په خپلې محاسبې کې بدلون راولي. خو زما په شخصي نظر د امریکا فشارونه مهم دي چې اقتصادي او نظامي فشار پر پاکستان وارد کړي. دغه راز د نورو هیوادونو فشارونه هم مهم دي. زما په نظر تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د پاکستان سیاست ته ماتې ورکړل شي، او دا هغه وخت کېږي چې افغانستان دومره قوي چې پاکستان ته په افغانستان کې مداخله ډېره ګرانه تمامه شي، او دا هغه څه دي چې د افغانستان او امریکا په سیاست پورې اړه لري.
حکومت افغانستان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د عراق د شیعهګانو د یو مشر ملا مقتدا الصدر طرفداران د بغداد زرغونی ناحیې ته په زور ورننوتل او په پارلمان یې حمله وکړه. د امریکا خبریال ایډوار ایرانیان له قاهرې نه په دې اړه دا رپورټ را لېږلی دی.
د پارلمان پرونی غونډه یعنی د شنبې د ورځې غونډه د لوی لپاره جوړه شوې چې د نوي حکومت غړي تصویب کړي، خو د سهار له مخې د نصاب د نه پوره کېدو په علت دغه غونډه ونه شوه. د مقتدا صدر په سلګونو پلویان چې اکثر ځوانانو د حکومت تر کنټرول لاندې زرغون زون ته د نووتلو نه وروسته د نن په پارلمان کې شعارونه ورکول او د عراق بیرغونه رپول، دغه اقدام وروسته له هغه وشو چې صدر په عراقي مشرانو اعتراض وکړ چې د هغه کوښښونو مخالفت کوي چې د حکومت اصلاحات په ملت باندې تحمل شي.
فإن أتباع الفساد سوف لن يتورعوا عن قتل أي عراقي يريد إزاحتهم عن كراسيهم، فإن وجودهم
ده واي عراقي سياساتوال ديتا چمتو دي أو خبرداري ورکو چه اما پاسون يابا انقلابوشي چه په حکومت كي اداري فساد پايتا ورسوي. عربي مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې ملګرو ملتونو خپل دفتر په بغداد کې تړلی دی او کوشش کوي خپل کارکوونکي وباسي. العربیه تلویزیون رپورت ورکړی دی چې د متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر خارجي سفارتونه کارکونکي له زرغون زون نه وباسي. امریکا غږ دغه رپورت په مستقله توګه نشي تاییدولی. د عراق د حکومت د بغداد د عملیاتو قومندانۍ زرغون زون ته د مظاهرچیانو د ننوتلو نه سمدستي وروسته اضطراري حالات دننه په پایتخت کې اعلان کړ. دا سمدستي څرګنده نه ده چې صدر اعظم حیدر علي بادي هغې خاصې قوې ته چې د انبار په ولایت کې جنګیږي امر کړی دی چې پایتخت ته راشي او د زرغون زون دننه نظم ټینګ کړي. د جمهور رئیس صدر اعظم او د پارلمان د رئیس په ګډون اکثره عراقي سیاسي مشران د زرغون زون دننه اوسیږي، او دا څرګنده نه وه چې عسکر د دوی ژغورنې ته همداسې دوام ورکوي که نه. د پرون د شنبې په سهار د وینا په وخت کې پلویانو ته وویلې دوی باید په سوله ییزه توګه عمل وکړي، لیکن د عراق مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې پارلمان ته ډیر کسان نوتی دي، فرنیچر او د برېښنا ټول سامانونه یې ټوټه ټوټه کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن څو ورځې پخوا یې بغداد ته سفر کړی و. د دغه سفر په وخت کې د عراق د مشرانو سره لیدنه وکړه چې په سیاسي وضع او دننه په هیواد کې په نظامي عملیاتو باندې خبرې وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ماتې ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ماخوستن 9 بجې او 15 دقیقې دي. د امریکې د اپل شرکت چې د آیفون، سمارټ فون، میک کمپیوټرونو په شمول یو لړ پرمختللي کمپیوټري وسایل جوړوي، وایي چې د نړۍ په بازار کې اوس ارزښت کم شوی دی. دا شرکت چې مرکز یې د کالیفورنیا په ایالت کې دی، وایي د آیفون ټلیفونونو د خرڅلاو بازار د تیرو 10 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره سوکه شو. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال مل ارسیګه په ریپورت کې واورئ.
په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2 میلیارده خلک زیرک موبایل ټلیفونونه کاروي چې په هرو 5 کې یو آیفون وي. د اپل د شرکت ارزښت شاوخوا 500 میلیارده ډالر دی. خود دې شرکت اجرایوي رئیس ټیم کوک وایي چې سکال د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بازارونو کې د آیفون د زیرک ټلیفونونو بازار سوړ شوی دی. کوک وایي دا کار د چین د اقتصاد له وجې شوی دی چې د ستونزو سره مخ دی، خو کارپوهان بیا وایي چې د نړۍ په بازارونو کې د آیفون ترڅنګ نور زیرک موبایل ټلیفونونه هم شته دي چې ښایي د آیفون په خرڅلاوي اغیزه کړې وي. بل دلیل ښایي دا وي چې په زیرک ټلیفونونو کې داسې کوم نوښت نه دی راغلی چې خلک جلب کړي. اوس خلک په قطارونو کې د نوي آیفون د اخیستلو لپاره نه درېږي. د اقتصادي چارو یو مبصر راس روبن د اپل د شرکت د عوایدو د کمیدو په هکله داسې وایي:
ان اپل اف کورس کمپیټس ان د پریمیم سیګمنت اف د مارکیټ.
د اپل شرکت په امریکا، جاپان او د اروپا په لویدیځو هیوادونو کې د ټکنالوژۍ د غټو او مشهور کمپنیو سره سیالي کوي. په دغو هیوادونو کې په زیاته اندازه زیرک ټلیفونونه جوړیږي او خلک یې کاروي. د جنوبی کالیفورنیا په پوهنتون کې د سوداګرۍ د څانګې پروفیسر ګریک اوټری بیا په دې عقیده دی چې د نړۍ په بازارونو کې د زیرک ټلیفونونو زیاتوالی د آیفون موبایل ټلیفونونو لوړه بیا او د چین د اقتصاد په څواله ښایي چې د آیفون د خرڅلاو د بازار د سړېدو مهم عوامل وي. د اپل شرکت په کار د چې د نړۍ نور بازارونو ته مخه کی. هندي یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې هلته خلک د زیرک ټلیفونونو نه زیات کار اخلي او د منځنۍ عاید لرونکو خلکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. دا یو ښه فرصت دی، خو د هند بازارونو بیا هغه شان پرمختګ نه دی کړی لکه څنګه چې د چین بازارونه کړی. د اپل شرکت د همدې روان کال په لمړنیو 4 میاشتو کې 50 میلیارده ډالر ګټه کړې وه، خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د اپل شرکت باید یوازې د آیفون زیرک موبایلونو په جوړولو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ټلیفونونه جوړ کړي چې قیمت یې ارزانه وي او وکړی شي چې د انډراید زیرک ټلیفونونو کاروونکي ځان ته جلب کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
سموده مخکې د ترکیې په جنوبي ختیځ ښار دیاربکر کې د کوردی اسلام پالو ډلو د یوې غټې غونډې نه وروسته چې له 100 زرو نه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، د کوردستان د سیکولر او اسلامي ډلو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. پام وکړئ، له دیاربکر نه د امریکا غږ د خبریال ډوریان جونز رپورټ ته چې دا د زه سلسله منچای تاسو ته راوړم. دغه غونډه کوردی اسلام پالو په دیاربکر کې د حضرت پیغمبر علیه السلام د میلاد د لمانځلو په مناسبت رابللې وه چې له 100 زرو نه زیاتو خلکو پکې ګډون وکړ. خلک ورته له هرې خوانه راتلل او هغوی د الله اکبر او د اسلامي کوردستان شعارونه ورکول. زیاتره یې ژمنه وکړه چې دیاربکر به حتمن یو ورځ د اسلام په پایتخت باندې بدلېږي. په دغه غونډه کې د کوردانو ترڅنګ د ترکیه زینی وتلو اسلامي شخصیتونو او د منځنی ختیځ نه راغل ملمنو ګډون کړو.
هغه په خپل تقریرونو او ویناګانو کې په دې خبره زیات تاکید وکړ چې د غسیمه باید د تیرې زمانه په شان خپل اسلامي برم ته وروګرځي. یو سړی چې په غونډه کې ګډون کړو په ترکی ژبه امریکا غاکته ویل چې د خدای تعالی رضا او دیار باکر با یو رز حتمان د اسلام مرکزی او همدا وجه ده چې دا ښار دومره زیات اهمیت لري. وروسته له هغې چې د ترکی امنیتي قواو له سختو جګړو نه وروسته د دیار باکر له زیاترو ناحیو نه د کوردی اغیانو د سیکیولر ډلې پی کی کی وسلوال وشړل، ځای د کوردانو اسلامي ډلو ونیو. د پی کی کی ډلې وسلوال له ډېرې مودې نه د ترکیې د پوځ او امنیتي قواو سره په دیار باکر او شاوخوا سیمو کې چې د اوسیدونکو اکثریت یې کوردان دي جنګېدل. د ترکیې د کوردستان اسلام پال ډلې په دې یقین دي چې کولی شي د روان جنگ او تشدد د پای ته رسولو لپاره خپل پیغام د سیمې د خلکو غوږونو ته ورسوي. جمیل جهاد انسات چې د میلاد د ورځې د لمانځلو د کمیټې مشري په غاړه لرله، امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل: موږ د خپل پیغمبر د میلاد د لمانځلو په خاطر سره راټول شوي وو. هغه د سولې او ورورګلوۍ پیغام له ځان سره راوړی و. له همدې امله موږ په خپلو پیغامونو کې دا خبره کوو چې باید د دې سیمې د یو موټی اولس په صفت د هغه له پیغام نه په خپل عملي ژوند کې رهنمایي او لارښوونه حاصله کړو. که چیرې دغه کار موږ وکړ، نو دا جنګونه، جګړې، شخړې او ګډوډي به دوام ونه کړي، هیڅ معنا او مفهوم نه لري. په عین وخت کې په کوردستان کې د اسلام پالو راپورته کېدو د کوردانو ځینې ملت پالې ډلې په تشویش کې اچولې دي. په دې یقین دي چې تر ټولو غټ پرمختګ چې دوی په سیمه کې د ښځو او نارینګانو ترمنځ د مساوي حقوقو په ارتباط کړی د اسلام پال به یې له منځه یوسي. د ترکیې حکومت او د کوردانو ځینې اسلامي مشران د کوردستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند یا ایچ ډی پی په دې تورنۍ چې د دین او مذهب سره دښمني لري، خو هغوی دغه تور ردوي. د کوردستان د سور د ښار سرپرسته ښارواله او د خلکو د دیموکراتیک ګوند غړی میرمن دیار کلوتو امریکا غږ ته وویل: هر څوک د مذهب ازادي لري، خو د خلکو دیموکراتیک ګوند تل د مذهب او سیاست په بیلتون باندې تاکید کوي. له سرحد نه اخوا صرف 2 کیلومتره لري په سوریه کې دننه د روانې شخړې او د داعش په ضد د جنگ له امله په سیمه کې د اسلام پالو کوردانو او سیکولرستانو ترمنځ تشنج ورځ په ورځ زیاتېږي. دواړه خواوې په سوریه کې د جنگ لپاره خپل کسان استایي. د ترکیې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند غړی محمد عقار وای:
هر زمان
In all societies, differences carry the potential of conflict. There is this risk. I accept this.
سبب کې دی شي دا یو خطر دی او زه منم، خو د ترکیې دیموکراتیکي معیارونه به د دې اجازه ورنکړي چې په خپل کې سره ونښلي. خو د ښاغلي عقار د ډاډګیرنې سره سره د کوردستان اسلام پالو او ملت پالو 13 میاشتې مخکې په دیار باکر کې خونړۍ نښتې وکړې چې په نتیجه کې 50 کسان ووژل شو. دواړو خواوو خپل مړي له پامه نه دي غورځولي او شاید چې بیا سره ونښلي. او که دغه کار وشي، نو د ترکیې ټولنه به چې په ژور ډول منقسمه او ویشل شوې ده لا د نورو جنجالونو سره لاس په ګریوان کې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
سن پہ غالر آگ جانانا کڑو پیو
اوس هم د خبرونو لنډیز. جمهور رئیس غنی وایي چې د یو ماشوم وژنه چې عباسي نومې دی سخت خواشینی کړې دي. د ارنه په خبرې سوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې جمهور رئیس غنی اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارښتنه کړې ده چې د عباسي په قتلونو دي عدالت تطبیق کړي. د عراق په مرکز بغداد کې په سلګونو مظاهره چانو پارلمان ته نږدې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دغه مظاهره چان چې د مقتدا الصدر طرفداران دي پرون د بغداد د زرغونې ناحیې د دیوالونو نه تیر سوله او د پارلمان ودانۍ ته داخل سوله. د سوریې د هله په ښار کې په هوایي بمباریو کې 15 کسان وژل سوي دي. یوازې پرون د سوریې حکومتي ځواکونو د هله په ښار باندې 30 هوایي بریدونه کړي دي. په لندن کې میشت سوریې د بشري حقونو ګروپ ویلي دي چې د اپریل د 28 نیټې نه تر اوسه پورې یعنې په یوه اونۍ کې د سوریې د هله په ښار کې په هوایي بریدونو او په توغندیو کې 250 ملکیان وژل سوي دي. د لیبیا سواحلو ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې د ماجرې و کښتۍ ډوبه سوې ده او په لسګونو کسان چې په کښتۍ کې سپاره وو لا درکه سوي دي. د امریکا د ټکساس په ایالت کې د سیلابونو 15 کسان مړه کړي دي. دغه سیلابونه د ورښتونو له امله چې طوفانونه هم ورسره مله دي راغلي دي. دغه 15 کسان چې یوه ښځه وه او څلور لمسیان وو د ټکساس د پلستان په سیمه کې مړه سوي دي. چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې 9 سانتي متره باران سوی دی. د امریکا فدرالي چارواکي وایي چې یو تایواني ول اصل امریکایي دا منلې ده چې هغه وخت چې د امریکا د حکومت سره د ټینیسي په اړه کار کوي په چین باندې اټومي معلومات خرڅ کړي دي. په کینا کې د پیلانو 115 تنه غاښونه او د کرګدن یا د وشکري غټ ځناور 1.15 تنه شکرونه سپځول سوي دي. د پیلانو دغه غاښونه او د کرګدن شکرونه د نایروبي په ملي پارک کې وسوځول سوله او په سپینې ماڼۍ کې خبریالان چارواکي او مشهور کسان راټول سوي دي او په هغه ماښامنۍ کې برخه اخلي چې پکښې چوکی ټکال کیږي. ولسمشر اوباما به هم په دغه غونډه کې برخه واخلي او وینا به وکړي. همداراز په دغه غونډه کې به ځینو ژورنالیستانو ته جایزې هم ورکړل سي.
او دا هم د خبرونه په پای کې د افغانستان د ځو خبرونو د موسم حال د سانتیګراد په حساب نن په کابل کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 18 درجه ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 8 درجه ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 12 درجه ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 18 ده. په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 23 ده. او په میدان ښار کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیر محترم اوردونکو زمونږه د هومن ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو دریخ خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا حاضرې وو. تاسو کولی شئ چې د خبرونې په انټرنیټ کې په دې پته واورئ voa.pashto.com. ورځ مو په خیر.
رادیو